نور مقابل کله وې ځه سید انو الکم تکړه ځوانو دا چې سین ته ایسته اور کده شوی دا غي زوبم ډیر یخې دي دا چې د ایمان سره سیدلې سلاسونه او دا خپې کار پرې خې د بیخي یخ شوی ونو د نور فکر کله چې دا سټوخه کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې د چرشتان الک د سیاغه او بو وړ د نو استدی او سیورغلې او الک بیخي سورک کله وبو
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفور زید خپل او ملګری کی سره تکوي چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلې لا مختلفو لارو خپل همکار و ویروي
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی پر ماته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ماته معمولی خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولې زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختاره ورکشاپ کوم تر کار کته پنځه مش کار کړی تر جنگ سره ورته چکو غان سره ورسه دل خو بیا بیرته د خبره پادس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دي د پدې معنی چې دی ځان غیرتی ښکاره کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی مې زه هر څه کولای شم
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي
دا ډول شرطونه یا هم دا ډول بهتیاتی خلار د دوی دغه ډول انرژي نو د تخلیک کول لپاره نه دي مونږ ما مطلب لري چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي هغه حال چې مثلا کچیر ته مونږ یو غیرت بایز دي چې مونږ ګولېږي زندان ته مونږ دا چې زمونږ د فامیل نوم خدشه دار کیدای شي او مونږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم د خپلوانو مونږ دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطی کوي لزان سره ظلم کوي
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بی احتیاطی ده داسې لامبو کې مثال در واخله دغه سیب نشو بار کې در واخله ورو جناب سره کینی زدس نشکم ته دې نشه تاب راوړې بل غټه زولای دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکړي لامبو کې ډرایوري کې پنیشی کی اداسی ځوان نورې ډېر چارې دي فرض کی باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنم فرض دی او ځان خوښ شي د ژوندۍ باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لا سور نه کی
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وش ساته
اروا په هن وای هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت زپلی وي او ډیر پامنوي ورته شوی په ځواني کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بی احتیاطی لزان سره کوي دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتی وخی خو یا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر زغلول او نور بی احتیاطی کول د غیرت په قطار کې راتلی شي دا دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي په دې اړه مولا ارواپوز یو الحق شم سره مرکه کړي او په پیل کې مترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغه سکړنو ته مخه کوي
زبد د کوچنیوالي زینو مرحله ته اشاره وکم کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی د هغه شخصیت نه منل شوی غوښتنه نه منل شوی د هغه فکر سم نه ګنل شوی او هغه ته پام نه شوی د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټوله په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونه ته چې هغه عجیب غریب وي ترڅو د نور دنت متوجي کړي د په نور کې ځان اتل او بریالي وشي ګنل لای د احساس پیدا کړي چې خزه منل کې ګم پټول نه کې پورته زنه ځان را خوشی کړه د خطر نه د سيوزه ته پورته شي چې حالت به تر کته کېدل ممکن نه وي ډیر خطرناک او بوته ورشه دي اور منځ ته ورشه سکروټ را واخله ما یو څوک لیدل چې یې شیدل غوړی را اخلي په خپل لاس کې ولې د ټول هغه سيزونه دي چې عميقان دي یو ډول نه منلتیا د کوچنیواله په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی اوس دوی فکر کوي یعنی د هټ ترسیګي د ټورنل نظر چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي په هغه کارونه راوړوي چې هغه نشي کولای مقابل لوري نشي کولای هغه ورته پاتې راځي دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او د دې ډیر طبيعي ده چې رواني اړخه له روحي اړخه له فزیکی اړخه له جسمي اړخه ستونزې مخ کوي او دا له حقوقي اړخه هم نه هنجاري ګرځي کې د ټورن په نظر چې دا د ټورن دی عادی روال سره برابر کار نه دی زه د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولی در تخیم چې الته بل څوک نشي کده کدی ولې دا کوم ګټه نه ده زکه د کار ومشم کولای زکه ملاسترون نه لرم کوم ولې ماته د څه کاریږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼم کیږم زکه تاسو مونږ نه
ځواني د احساساتو انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په اوس کې باید مصرف شي خو دا چې دلته مناسب زمینی نشته ځوانان دغه سکرونه کوي فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي
مناسب بدلونه اصلا د تورن عرف او خپل تورن تینوی مثلا د هغه کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي هغه لپاره ذهني زمينه ډیره مهمه دي کنه هغه کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منستر او ډیر پیچلي طرحه منستر او ډیر عجیب عجیب نقاشي او خطاطي وکي مثلا د هغه شیان چې د انرژي الته په هنري ډول باندې مصرف کېدل شي لوبي وکي هغه کسان چې فزیکی اړخړي سرکوب شوی وي هغه کولی شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې د کولی شي اتلوسی تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیواله کې دوی هم دغه ډول محرومیتونو سرکوبګری سره مخ شوی دي په فزیکی اړخ کې دوی به خطر ومنند کسان ګرځیدل دي دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه خودلی دي چې نور ته واقعا حیران پات کیږي او هغه ځای سالم زیدي هغه ځای د منلو زیدي هغه محیط منلو محیط دی چې حالت کول شي خپل شخصیت ښکارا کی نور بدلون معمولا د ټولنې د فکری ذهني او رواني مدیریت پر ارتباط لري یعنی ټولنې مدیران ذهنونو مدیریت کې دلته افکار مدیریت کې دلته ټولنې اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته تورنه کې عقل کوم یو دی خلک څنګه سنجونی کوي څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک وومنی دلته ولی نور روشونه باید موجود نه وي د پزای باندې شهرت یو ډیر خه بدیل دی یو څوک نشي کولای شهرت ته ورسیږي راځي دغه کار کوي دغه 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 کارونه کوي مثلا فلانه چې ما خلک وپیژني ولی تاسو دې لپاره سالم لار نه پرېږدي ټولنی مدیران هغه ټولنیز بنسټونه هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال لکه لور نو چاپیریال دې کولای شي جهت ورکی شکل ایجاد کی ساختار ایجاد کی او شو جوړښت ضروری شي هغه انرژي چې الته مصرفي کی په یو سالم ځای کې مفید ځای کې دغه لپاره مصرف شي د انسانانو لپاره
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته ده څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکول شو چې مثال تک د لاس پرې کوي او وینې تریزي دا غیرت نه ده
ګوري یو مسله دا چې موږ یو څه زده کړی ورسو یو بلته سمه دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کو دي مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي د بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده ولی دا لومړنۍ د حل لار نه ده یا اساسی د حل لار نه ده ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو نور د منز کې د حل لار هوا کې ولاړ د حل لار ده له بنیاد نه ده له بنیاد مثلا دا چې باور د خلکو بدل شي هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وي ورته اسمپشن پیش فرض مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلې دي هغه څه دي یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پر اړه مونږ مثلا اتلولي څنګه وو پېدل چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو هغه باور ته تاسو سوال لاندې نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای نو تاسو څومره تعریفونه ورکوي په هغه مخکنی اتلولي یو کې زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافات باندې اتلولي بولي خپل کله چې تاسو په ټولنه کې د ستر شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولای د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی تعریف کوشي نارینتوب دې ته نه وایي چې مثلا خپل میرمن ووهي نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي دا باور دی د پوهه نه ده ټول په دې باندې پوهېږي ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډیر پوهیږي دا باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی ماتول پکار دی پوهه به کېدل شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په اړه باندې بدلې کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیه لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری خلک فکر کوي چې زده کوونکي ونه وهي یا لرګي له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولی خبره ده په کابل کې د نجونو د ویلیس زده کوونکي ملیحه وایي ډیر وخت په خوانځي کې د استادانو لخوا توهین شوی ده
ځینې خوونکي سچ شاګردان تحقیروي او هغوی ته په خبرې کوي او دا په ډیره منفي اغیزه کوي کله چې زه هم کوم ځای باندې خبرې ته تکلیف فکر مې درسونه نه وی او لمه نه غواړي چې دا وایم او دا چې دوام دل عمل کوي چې استادان په مځ کې یعنی هم زه درام زده کوي چې وای دا استاد ما سره بدر دی کې زه درس نه وایم او هم دا شاګردان هم د درس نه لري توکي یا هم خوونکي هر ورځ به هم دا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغه ته باید خبري وکړي تر هغه چې هغه درس کوي. خدای هیڅ کله نه لامل کیږي او شاګرد په تحقیق ورس کله درس نه زده کولای.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا خوانځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو. هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلۍ کې. غټ ویلۍ وه چې د غونډ صنفونو اشدارې چې دي نو ټول همغه ویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو. هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپو مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې هلک ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېزې کې مې بیا ورسره یو وارې بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د هلکانو به م راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې. داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم. بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله. خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وې او دې ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم. نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ. بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم. خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کا سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرېږدم. د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو چې وهل ستا. نو دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ. نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقوه چې بل زوی ته مې روپۍ ورکول. ځینې مې هغه ته ډېر ناز ورکوو. هغه خپله دې ته مجبور اوسي هغه درس ویلې. زما یو ملګری ده هغه ماته راته وویل چې د ما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته وویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مفته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار ورباندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته وویل چې ما تېره په موټر کې کېنمه، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي. نو ورته ووایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه شي نورې طریقې هم لري.
سمیع الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي. خو داسې پېښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوی ده داسې هم لیدلی دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي. که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش او پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنهایې را وغواړه سي څه وجه ده، څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه ماحول خرابوي. نو ښه خبر دار چې هغه سره خبر وسي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسېده. که نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استا سره که چېرته یو ماشوم بیخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي. د دوی د اسبابو نه معلوماتو کې چې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وای تنبله ډېر طریقې دي. نو کوی چې ته سیم ته راوغواړې ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه شي. ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخي له مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاګه ترې نه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترڅو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابیږي. پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسي د مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د مونږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې مونږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو د یوې بلې تنګې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونې ته خره غلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلي دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړ توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزي غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګران زدهکوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا
د شمزلرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کلمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي، او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دند تر سره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پروغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول رازو هضمي سیستم ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. کچیر یو انسان خوراک ونه کی میئات و نخلی کمزور کیږي، انرژي ختمیږي، نو دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خوړو خوري، میئات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخ د یاداله تودوخ د کار تر سره کول د لپاره هغه مهمه انرژي چې دا غاخلی او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر زینو پروسو تیریږي، د زینو مالیکولو سره د زینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچنی مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول رازو هضم تعریفه او هضم چی شته وایي. د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کې چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پر نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دی، غټي کولمې دی او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړ غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دا راکسته کچیر تاسو متوجه سي د هضمي سیستم ټول برخې پکې شکر اخیستل سي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپل په خوله کې د ناړ غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کوم یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره ترڅنګ یې نه موجوده ده، د میډیا څخه ورسته کوچنی کول میرازی او غټ کول میرازی خو دا وا چې موږ ویل هغه یو پنکراس خو د اپنډکس دی خپل د تاریخ کسونه چې دغه په اینه کې موجود چې سفرات او لیدوي اسنا شر چې دی هغه د کوچنی کولمو اوله برخه ده په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي هضم په خوله کې څه ته وایي غذا ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناروغو دوات دي ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي د ناروغ دی دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړي د خورو سره ګډوي غذا لندوي او خواږه مواد چې دی هغه تر اندازې پر دلته جذبیږي غاښونه ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي یعنی تر دغه عمر پورې تر درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جېشت دانې غاښونه ولري دا دوه جېشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي د غاښو جوړښت تر ازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري یوه د مینا برخه ده د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي تاسو کدله سي په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی دوهمې د آج برخه ده هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریشې په برخه کې قرار لري د غاښو ډولونه غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري یوې سنایا انیاب کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي سنایا انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دي غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي په کښته ځامه کې هم څلور دانې چې تعداد اته دانې کېږي کوچني اسیاب هم د غسل لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي په پورته ځامه کې هم څلور دانې په کښته ځامه کې هم څلور دانې او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي د دې ګردو مجموعه کچیر مجو ګورو د دې شتنې کې ریش پارس په پورته ځامه کې او شپارس په کښته ځامه کې ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه ده د چیز مر سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی تریوالی دی تریخوالی دی او ملګینوالی دی پاکس که چیر تاسی متوجه سی ده جیب ده سر برخه و منزنی برخه چه ده اغا خوش خوند معلومه بی او ده اغیس ده جیب سر خواه چه ده یا سر برخه چه ده اغا ملگین برخه هم یا ملگین خوند هم معلومه بی ده جیب جنبی اطراف چه دی یا جنبی برخه چه دی اغا تریوالی معلومه بی او تر طول شاعت برخه چه ده اغا تریخوان معلومه بی د خولې غدو تر ازو د خولې غدې درې دانې دي کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي دا درې غدې یو درجه بلاندې یوه غده ده بل تر زامې لاندې یوه غده ده او بل پاروټید ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي پستوي ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بجا تیره دل اسانه سی دوام دا دی غدو پا وسطه بندی یو امایلیز انزایم دی داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کندی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی او دره موزیفه دا دا غشو پر مخ بندی دروری دا خورلو رست زینی بکتریایی پاتی جی دا غزایی مواد چوته پاتی جی دا غو پا کومک کوی کومی حلکم یستونی کله چې غذا وخوړل سی وژول سی دغه ژول سی خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی. د ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلي عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچنۍ کولمو ته استوي. کوچنۍ کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي، تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وینې دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچنی کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. اند کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دي هغه د دوولو څخه تر څلورویشت ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خون کې د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي دا تم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
داود نن ورځی درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شویو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، او د نننۍ درس د خزده کې دوه لپاره په خپلو کې پښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم پل پل روانیم گام گام گگے گم گٹ گٹ گگے گم جام جام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے یادیگم